یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دولس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې مو هرکلی کوم. تخنیکی چارې میر احمد ساپی مختوړي. وړاندې به د یوې سرچینې په وینا واوري چې د عطا محمد نور د ولایت قضیه هواره شوې ده. د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې نن د افغانستان په اړه مهم بحث دی. په دې ارتباط هم تازه معلومات در سره شریکوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. او صالح محمد صالح،
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین به د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې د افغانستان پر اړوندو ګڼو مسایلو خبرې وکړي. دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر دیرشو زیات مخالف وسلوال وژل سوي دي. د قزاقستان ولسمشر د ازبکستان ولسمشر ته په یو پیغام کې پر هغه پیښه خواشیني وښوده چې په نتیجه کې 250 ازبک وګړي مړه سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر زیاتو اړوندو مسایلو خبرې وسي. د دغه وزارت مرستیال ویان صبغت الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی کوي او د بحث لپاره ګڼ موضوعات په پام کې دي.
په پام کې دا د ترورزم پر وړاندې پر مبارزه، د افغانستان پر پراختیا، د افغانستان پر امن او ثبات په دې غونډه کې بحث وشي چې جزئیات به یې وروسته له تاسو سره شریک شي.
شغلی احمدی ول چې په دې غونډه کې به د امنیت شورا د هیئت پر وروستي راپور هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو هیئت هم دا اونۍ کابل ته لاړ او له افغان چارواکو سره یې وکتل. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد یې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي ویلي چې په افغانستان کې سوله به د ماموریت هدف وي. د بهرنیو چارو وزارت معین نصیر احمد اندیشه د تیرې سې شمې پر ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د ونډې په اړه بحثونه په پام کې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 24 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې سوي دي. د وزارت په حواله په دې لړ کې 33 تنه نور وسلوال ټپیان سوي او یو تن یې نیول سوی دی. ویل سوي چې دغه پوځي عملیات په ننګرهار، لغمان، غزنی، لوګر، اروزګان، زابل، هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، بغلان، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان قلمرو ته داخل سي او هلته ځینې لمسوونکي اقدامات وکړي. تر دې مخکې د کونړ د نړۍ ولسوالي اوسیدونکو ویلي و چې پاکستاني پوځیانو تیره اونۍ غوښتل پر ډیورند کرښه دروازه ودروي او هلته اغزن سیم تیر کړي. دوی تور لګولی چې د پاکستان دغه پوځیان د افغانستان خاورې ته راڅکېدلي دي. خو د کونړ امنیت قمندان پاسوال جمعګل همت ازادي راډیو ته وویل دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې پاکستاني پوځیان له کرښې شاته سوي دي.
اوس دشمن پر شا سوی دی او دا موضوع الحمدلله برته وضعیت عادي حالت رسون سوی دی. د فعلا دپاره که بیا هم پاکستانیان یا دشمنان وغواړي چې زموږ پر خاوره تیری وکړي، زه په کامل اطمینان درته وایم چې زموږ امنیتي ځواکونه به غشمتونو کې جواب ورکړي.
د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې پاکستان پوځیانو څو وارې د نړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ سیمه کې د غزن سیم د غزولو او د دروازې د جوړولو هڅې کړي، خو هلته میشتو قومونو او امنیتي چارواکو د دې کار مخه نیولې ده. د پاکستان مقاماتو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د ازبکستان ولسمشر ته په یو پیغام کې پر هغه پیښه خواشیني څرګنده کړې چې په نتیجه کې 250 ازبک وګړي د یو بس موټر د اور اخیستو په پیښه کې مړه سول. په عین حال کې دواړو هیوادونو د دې پیښه په اړه چې په قزاقستان کې سوي تحقیقات پیل کړي دي. د ازبکستان د وګړو د سپرلۍ په دې بس کې هغه وخت اور ولګي چې د قزاقستان په شمال لویدیځ کې په اقتوب سیمه کې روان و. د چارواکو په وینا په بس کې د ازبکستان کارګران سپاره وه چې روسیې ته روان وه. له پیښې یوازې 15 تنه ژوندي پاتې دي او په تیرو 15 کلونو کې د خپل ډول له مخې په نړۍ کې تر ټولو مرګونې پیښه ګڼل سوې ده. د قزاقستان د پانګونې او پراختیا وزارت په یو بیان کې ویلي ده د جرمني سخت سیترا زوړ بس و چې د سپرلۍ د انتقال اجازه یې نه درلوده. د روسیې خبري اژانس انټرفاکس خبر ورکړی د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د دې هیواد د صدر اعظم په مشرۍ یو حکومتي کمیسیون ټاکلی څو د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د امریکا متحده ایالات د پټو ډیپلوماتیکو معلوماتو رسوا کول ودروي. په دې اونۍ کې یوې رسنۍ هغه جزئیات خپره کړل چې وایي د روسیې د سفارت لخوا د بانک مشکوکې لیږدونې دي. کرملین د پنځمې پر ورځ وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د بوز فیډ آنلاین رسنۍ په یو راپور کې وویل هغه امریکایي چارواکي چې د دې هېواد د ولسمشري د 2018 میلادي کال په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه څېړنې کوي، په واشنګټن کې د روسیې د سفارت هغه بانکي انتقالات هم څېړي چې د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې له انتخاباتو مخکې او وروسته ترسره سوي دي. د آنلاین رسنۍ ویلي امریکایي بانکونو د روسیې د سفارت د پیسو ځینې انتقالات په نښه کړي او د امریکا له بانکي اصولو سره سم یې اړوندو چارواکو ته راپور ورکړی، ځکه چې دا راپور په وینا د انتقالات ستر او مشکوک وه. او د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د سایبریا د جنوب ختیځ د یوه ښوونځي یوه زلمي زده کوونکي په تبر د ځوانو زده کوونکو پر یوه ډله حمله کړې او لږ تر لږه اووه کسان یې ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار سوې ده. د روسیې د تحقیقاتي کمیټې د محلي ادارې یو استازي وویل حمله کوونکي که د نه هم ټولګي زده کوونکي وو. د ویل چې دغه زلمی دا حمله په یوازې سر د اوم ټولګي پر زده کوونکو او یو ښوونکي کړی ده.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له حکومت بهر وی سرچینه ویلی دی چې د عطا محمد نور قضیه هواره شوې ده. وړاندې په دې اړه تفصیل واوري. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې نن د افغانستان په اړه خبرې کیږي. دا غونډه مهمه ده. هدف یې د سیمې په کچه د وی اچ ما رامنځته کول دي. په دې ارتباط هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي.
امیدوار هستیم کې مطابق به گزارشی که هیئت شورا امنیت سازمان ملل از افغانستان داشته قرار است مورد بحث هم قرار بگیره.
پر پاکستان به د امریکا د متحده ایالاتونو فشارونه نتیجه ورکړي. په یو تفصیلي راپور کې به په دې ارتباط د مشانو جرګې د رئیس څرګندونې واوري.
دا فشارونه کېدای شي چې پاکستان په حقیقي شکل باندې سرکړي او د دښمنانو یا ترستانو د حمایت نه لاس واخلي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له متحده ایالاتونو څخه غوښتي دي چې د ډیپلوماتیکو محرمو معلوماتو له افشا کولو ډډه وکړي. ویل کیږي د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند او جمهوری ریاست په څو مواردو کې موافقه کړې ده. دغه خبره وی باوري سرچینه د جمعې پورس یعنی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وکړه او د اساسي قانون د تعدیل لپاره د کمیسیون تشکیل یو لاغو مواردو څخه یاد کړ چې توافق پرې شوی دی. جمهوری ریاست او د جمعیت اسلامي ګوند تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د جمعیت ګوند یو مخکښ غړی اسماعیل خان بیا وایي چې حکومت د جمعیت اسلامي غوښتنې نه مني. حدیث پردیس له کابله راپور لري.
د افغانستان د جمهوری ریاست او د جمعیت اسلامي ګوند ترمنز د خبرو په دوام یو باوري سرچینه وی دوړه خواوی پر زینو مسایلو توافق تر رسیدلی. سرچینه چنه غختل د موضوع د محرمیت لکبل نوم یا چی ازادي رډیو ته ویل چې که څه هم پر مختګونه ډیر رودي خو بیا هم نتیجو ته هیله مندېشته. سرچینه د اساسي قانون د تعدیل لپاره د یو ځنګړي کمیسون تشکیل له هغه موارد یاد کړل چې توافق پرې شوی دی. جمعیت اسلامي ګوند د بلخ د ولایت له مقام د عطا محمد نور د لری کېدو په بدل که حکومت تا د زینو غختونو د منلو وړاندیز کړي. د اساسي قانون او د انتخاباتو په قوانینو کې د تعدیلاتو رامنځته کېدل په بلخ کې د جمعیت ګوند په خوخه د والی او امنیت قمندان ګمارنه، د سیاسي احزاب په خوخه بیا ځلي د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د غړو ګمارنه او په خپل وخت د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ترسره کول د جمعیت ګوند مهمې غوښتنې دي. له دې ټولو سره سره د جمعیت اسلامي ګوند د رهبرۍ شورا غړی اسماعیل خان وایي حکومت تر اوسه د جمعیت یو غوښتنه هم نه ده منلې. خغلی اسماعیل خان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د جمعیت او ارګ ترمنځ د خبرو لړۍ روانه ده خو هیڅ پرمختګ پکې نه دی شوی. دی وی هیڅ توافق نه دی شوی. خبري روانې دي او د جمعیت ګوند خپلې غوښتنې مطرح کړي خو حکومت یې هغه هم نه مني. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي دا چې حکومت د توافق له مخې رامنځته شوی نو په بشپړه توګه د اساسي قانون تطبیق به مشکله وي. له ډلې اسدالله میلاد ازادي راډیو ته وویل چې ښه ده حکومت ټولو خواوو ته د وروستۍ راولاړې شوې سیاسي لانجې په هکله قناعت ورکړي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ها ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شهرونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. نن د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په نیویارک کې د افغانستان په اړه یو مهمه غونډه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تمه ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغان حکومت د ورکړل شوي راپور مطابق عمل وکړي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال صبغت احمد نن په کابل کې زموږ خبريال حدیث پردیس ته په دې اړه معلومات ورکړي. د حدیث پردیس له کابل را سره ده. پردیس، د دې غونډې په اړه باندې نور څه معلومات دي؟
شیبر صاحب سلامونه تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، نن د افغانستان په وخت باندې د شپې 9:30 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نیویارک کې د ناسته کیږي، او د دغه ناستې یو مهم بحث د افغانستان موضوع هم ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال صبغت احمد ویل چې دوی دغه ناسته ته ډیر خوشبینه دي، او د خوشبینی ځکه ښکاره کړه چې په تیرونه کې چې د تیرې شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 کسیز پلاوی کابل ته راغلی وو. د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون یې له مختلفو افغان چارواکو سره ولیدل. نو ده وویل چې دوی هیله مند دي چې د امنیت شورا دغه پلاوی له افغانستان څخه کامل مو تصویر لري، او دوی هر اړخیز راپور په دې رابطه باندې لري. نو تمه یې هم ده چې د امنیت شورا په دغه ناسته کې د همدغه راپور په اساس باندې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا استازو اخیستی ده عمل وشي. ښاغلی صبغت، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
قرار است که بیشتر
په پام کې ده د تروریزم پر وړاندې پر مبارزه، د افغانستان پر پراختیا، د افغانستان پر امن او ثبات په دې غونډه کې بحث وشي چې جزئیات به یې وروسته له تاسو سره شریک شي.
همداراز شیبر صاحب، دغې ناستې ته د افغان حکومت په ازیتوب د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ورغلی ده، او تمه وه چې دغې ناستې ته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورشي، خو په بلخ کې د وروستۍ راولاړې شوې سیاسي لانجې د هواري په هدف باندې ښاغلي ربانی ویلي چې په دغه ناسته کې ګډون ځکه ونه کړ چې دغه لانجه هواره شي. نو افغان حکومت تمه لري چې دغه ناسته د افغانستان د حکومت او همداراز هغه راپور چې دوی وروسته کې د امنیت شورا استازو ته ورکړی د هغې مطابق دې عمل وشي. بل شي برسي
مننه حدیث پردیس. و موریدل چې نن ټاکل شوی ده په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه غونډه وشي. د دې غونډې مشي قزاقستان کوي. قزاقستان د امنیت شورا محلنۍ مشي کوي، او په دې غونډه کې لکه څنګه چې د حدیث پردیس په څرګندونو کې تاسو واوریدل، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی برخه اخلي، او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شغله سیلوان هم په دې غونډه کې ګډون کوي، او ویل کیږي چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په دې غونډه کې ګډون کوي. د دې غونډې هدف د راپورونو لمخې دا ټاکل شوی دی چې د منځنۍ اسیا د هیوادونو یو اجماع د افغانستان د قضیې په برخه کې رامنځته شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري، او په انټرنیټ کې زموږ خپرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شئ. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د تشلو د پاک اوبو له نشټوالي خلک شکایت کوي. دوی وایي د ښاروالي لخوا بمبي غزول شوې دي، خو اوبه پکې نشته، چې د همدې له امله ګڼ کسان د سیند له ککړو اوبو ګټه اخلي، او دغه کار د بیلابیلو ناروغیو سبب کیږي. په کونړ کې د ازادي راډیو له خبریال روح الله انوري څخه په دې اړه اورو.
د کونړ ناړې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د تیر په څیر یو ځل بیا پاکستانی ځواکونو یو ونی وړاندې غوښتل چې د ارندو او دوکلام ترمنځ د ډیورن په فرضي کرخه د اغزن تار غځولو او دروازې ودرولو هڅه وکړي، خو افغان ځواکونو او هلته پرتو قومونو ورته اجازه ورنه کړه، او تیر ورځ د پاکستان پوز بیرته خپل پریکړه واخستله. د دروازې جوړولو او د اغزن تار لغځولو تیر شوی دی. د ناړې ولسوالۍ د ریکوټ وسیدونکو حاجی حسن په سیمه کې د نوي بدلون په اړه ازادي رادیو ته وویل.
او مشر راغله واغې د هغه نوې خلک راټول کړي، او څه خبره وکړه تاسو دا حجت ته په ځای کې موږ د هغه د لارې نه دا کار کوو د سفارت د لارې نه، او دا په ډاګه کار نه دی. او سفارت هغه خلکو ته خبر ورکي او تاسو د خپل کال دې په ځای ته نو سپینډرو ته ویلو
هغه وای کڅ هم چې پاکستانی ځواکونه لمرچو پاسېدلی او خپل ټانکونه او درنی وسلې په شاکړي خو ولس او افغان ځواکونه لا اوس هم په خپل مرچو کې ناشتي کوم کسانو چې د جګړې لويري کورونه پریخي هغه اوس بیرته خپل کورونه ته را روان دي
بالکل خدي دې ته خلک دې ته واپس را روان دي او څو باندې لري وتی دغه ځلانه دې راغله نور را روان دي
دوی وای تل د خپل سرتیرو سره د وطن دفاع ته تیار دي
زمانو افتخار الله د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ د کلی اوسیدونکو بریکوټ ولسونه د تل لپاره د خپل ارزي تمامیت او پټوله کې د ټول افغان ولسونه تل لپاره د خپل ارزي تمامیت په دفاع کوي او همیشه د پاره وس هم ولسونه په جذبه کې دي تل لپاره د هڅه کوي چې دغه کار رسمي نشي او په دې برخه کې کلک مخالف دي
د کونړ امنیه قومندان پاسوال جمعګل همت ازادي رادیو ته ویل دوی ته هم راپور را رسیدل چې د پاکستان پوز په شاشوي او حالات سم شوي خو دوی په هر حالت کې د خپل خاوري او خلکو د ساتنې لپاره چمتو دي
اوس دشمن پر شاسوي دی اته او دا موضوع الحمدلله برته وضعیت عادي حالت رسون سوي دی د فعلا لپاره که بیا هم پاکستانیان یا دشمنان وغواړي چې زموږ په خاوره تیری وکړي زه په کامل اطمینان درته وایم چې زموږ امنیتي ځواکونه به غشمتونه کې جواب ورکړي
د ناړۍ ولسوالۍ او چترال ترمنځ د ارندو او دوکالام په ساحه کې څو ځله پاکستاني ځواکونو له دې وړاندې هم هڅې کړې چې اغزان تار وغځوي او دروازه جوړه کړي څو د ډیورن کرښې دواړو خواو ته پراته ورونه له یو بل جلا کړي خو یادو خلکو او هلته پرتو افغان ځواکونو هر ځل د پاکستان دغه هڅې ناکامې کړې او دواړو خواوو خپل یووالی ساتلی دی
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د پاکستان پستر شار کراچي کې د پولیسو لخوا د یو وزیرستاني ځوان وژنې په پېښور او د پاکستان په نورو ښارونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده په بیلابیلو ښارونو کې په دې اړه احتجاجي مظاهرې او لاریونو نشوي چې د وزیرستاني ځوان وژنه پکې غندل شوې ده د دوغو مظاهرو په ترڅ کې د پنځشنبه په ورځ په پېښور کې هم یو احتجاجي غونډه وشوه چې ګڼ شمېر مدني فعالانو او د ځینو سیاسي ګوندونو غړیو پکې برخه واخیسته په دې اړه له پاکستانه راپور لرو
د پاکستان په ګڼو ښارونو کې په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د یو قبایلي ځوان له محکمې پرته یا ماورای عدالت وژنې له امله احتجاجونه او لاریونونه شوي چې ګډونوالو پکې دغه ځوان وژنه غندلې او له حکومته یې د انصاف غوښتنه کړې ده د دغه احتجاجونو په لړ کې د پنجشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې هم احتجاجي مظاهره وشوه چې ګڼ شمېر مدني فعالانو د پښتونخوا ولسي تحریک غړو او لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه د مظاهرې ګډونوالو په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د جنوبي وزیرستان اوسیدونکي ویش کلن ځوان چې اصلي نوم یې نسیم الله و خو په نقیب الله مشهور وژنه په کلکو ټکو غندله دا یې د پولیسو ناوړه کار وباله او د پېښې د بېپاري پلټنو لپاره یې د یو عدالتي کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه د دغه مظاهرې ګډونوالو د پښتنو قتل عام او له پښتنو سره تعصب بند کړی او د سند صوبې د پولیسو پر ضد شعارونه ورکول او ټینګار یې کاوه چې نقیب الله محسود بې ګناه و باید د وژنې پلټنه یې وشي د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود او مدني فعال طارق افغان احتجاجي مظاهرې ته د وینا پر مهال د سند حکومت له پښتنو سره په امتیازي چلند تورن کړ او د وزیرستاني ځوان وژنې ریاستي ترهګري وبلله
موږ نور د پښتنو قتل عام نه منو نور د ستاده د دهشتګردي الزام نه منو دا ډیره د افسوس خبره ده چې د پښتنو سره او نور د ټولو قبایلو سره امتیازي سلوک روان دی کله نقیب قتل دی دا سوسایټي د زناور یو سوسایټي جوړه شوې ده موږ دا ګڼو چې دا د نقیب قتل بیا ریاستي دهشتګردي ده او ریاست د دې قتل ذمہ‌دار دی
د کراچی پولیسو سورز مخ کې دوه دوه خلکو وښتو او خلک ځواني د غوښ کلن ځوان نقیب الله محسود په یوه نخته کې لدرې نور کسانو سره یو ځای واژه د کراچی د پولیسو یو مشر راو انور چې نقیب محسود د وژنې تور پر لګیږي تر دغه نخته وروسته دا وکړه چې د نقیب الله په ګډون سره وړ وژل شوی کسان د تحریک طالبان پاکستان ترهګر و خو د نقیب الله مسعود د کورنۍ غړو او ملګرو بیا د راو انور ادارت کړه. پولیس مقابله جالی وبلله او بیلابیلو رسنیو ته وویل چې نقیب الله ایست یوې ترهګرۍ ډلې سره تړاو نه درلود، بلکې په کراچۍ کې درخت دکان لاره چې د رواني میاشت په لومړیو کې نامعلومو کسانو له همدې دوکانه یووړ او څو ورځې وروسته د پولیسو لخوا وژل شو. پر ټولنیزو رسنیو د نقیب محسود له وژل کېدو او د هغه د فیسبوک پاڼې د تصویرونو تر راښکاره کېدو وروسته تاود بحثونه راپورته او د خلکو غوسه راوپارېده. د پولیسو مقابله جالي وبلل شوه او پر پولیسو او د سند ایالت پر حکومت سختې نیوکې وشوې. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری چې په سند ایالت کې حکومت دی، تر دغو احتجاجونو وروسته د پولیسو لخوا د نقیب د وژنې د پیښې نوټیس واخیست او د سند کورنیو چارو صوبایي وزیر سویل انور سیال ته یې د پلټنې امر ورکړ. په عین حال کې بیا دا عوامي نشتل او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ځینو غړو وروسته یې تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم تور پورې کړی چې نقیب الله مسعود په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی دی. عمران خان پر خپل ټویټر پاڼې په دې اړه لیکلي چې د غزوان د جنوري په اومه پولیسو په کراچۍ کې وړی چې بیا وروسته ایس ایس پی راو انور وژلی دی. د یادونې وړ ده چې تحریک انصاف ګوند د نقیب الله مسعود د وژنې په ضد په سند اسمبلی کې قرارداد هم وړاندې کړی او د پلټنو لپاره یې د عدالتي کمیسیون د جوړولو غوښتنه کړې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له متحده ایالاتونو څخه غوښتنه کوي چې د ډیپلوماټیکو محرم معلوماتو له افشا کولو ډډه وکړي. ماسکو دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې رسنیو پر روانې اونۍ کې په واشنگتن کې د روسیې د سفارت لخوا د مشکوکو پیسو د استولو راپورونه خپاره کړل. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د شیب احمد تکل په سټوډیو کې را سره دی. تکل صاحب، نو د پیسو د راکړې ورکړې په دې مواردو کې په رښتیا هم مشخص مشکوک موارد یاد شوي دي؟
مننه. سلام تاسو ته او اوریدونکو ته. د بز فیډ خبرونه د راپور لمخې امریکایي بانکونو د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په جریان کې او له هغه وروسته د روسیې د سفارت د پیسو د راکړې ورکړې موارد په نښه کړي او د متحدو ایالاتو د قوانینو له مخې د هغو په اړه راپور ورکړی، ځکه چې اندازه یې زیاته وه او دوی ته مشکوک ښکارېدل. د پیسو د راکړې ورکړې په دې مواردو کې سیرګی کیسلیاک چې تر تیر کاله پورې په واشنگټن کې د روسیې سفیر وو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ګڼ شمېر همکارانو سره یې له انتخاباتو مخکې او وروسته نږدې اړیکې درلودل، په مستقیم یا غیر مستقیم ډول دخیل بلل شوی. په دې کنټکټونو کې تر ټولو لوی پخوانی مقام مایکل فلن د ټرمپ د ملي امنیت لومړنی سلاکار وو. فلین اعتراف کړی و چې د ټرمپ له انتخابېدو وروسته یې له کیسلی اکثره د خپلو ټلیفوني تماسونو په اړه تیر کال د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی ته دروغ ویلي وو. د رسنیو په راپورونو کې همداراز ویل شوي دي چې د ټرمپ زوم جارید کوشنر له پخواني ولسمشر براک اوباما څخه ښاغلي ټرمپ ته د واک د انتقال پر مهال له کیسلی اکثره د مفاهمې لپاره د یو پټ چینل د جوړولو هڅه کړې وه. شیبر صاحب، بس فیډ همداراز راپور ورکړی چې کیسلیاک د ټرمپ له انتخابېدو لس ورځې وروسته د تنخواګانو په نوم یو فایل و چې په دې فایل په اساس باندې یو سل شل زره ډالر ترلاسه کړل او دا ترانسکشن یا د پیسو ترانسفر یا د پیسو استول او ترلاسه کول د هم د بانکونو لخوا مشکوک ګڼل شوی دی. د بس فیډ راپور زیاتوي چې په جنوري میاشت کې د ټرمپ لوري 15 ورځې وروسته یو نامعلوم کس هڅه کړې ده چې البته د دې کس نوم نه دی یاد شوی چې د روسیې د سفارت له بانکي حساب څخه یو لک 500 زره ډالرو بسی خو دا هڅه د سفارت لخوا بلاک شوې ده. د بس فیډ پر راپور کې دغه مشخص موارد چې تاسو یې پوښتنه وکړه یاد شوی دی.
بله تکل صاحب، دا خو یو مالی مسله ده. روسیې په څه اساس د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومت دا غوښتنه کړې؟
په مخکنیو د راپور په مخ کې یادونه وشوه چې په امریکا کې که څه هم بانکونه خصوصي او شخصي دي، مګر د قوانینو له مخې دوی د مشکوکو مواردو په اړه چې د ملي امنیت مسایل پکې داخلي وي یا له تروریزم سره د مبارزې مسله پکې داخله وي، نو مجبور دي یا د قانون له مخې باید حکومت ته معلومات ورکړي. البته همدغه مسله ده چې روسیه پرون پر امریکا غږ وکړ چې د ډیپلوماټیکو ادارو د مالی فعالیتونو په اړه د محرمو معلوماتو خپرول باید بند کړي او دا غوښتنه د روسیې لخوا وروسته له هغه شوې چې بس فیډ دا په دې اړه راپور خپور کړ. نو خبره دا ده چې کیسلیاک تیر کال وروسته له هغه روسیې ته ستون شو چې د ټرمپ له همکارانو سره د هغه د تماسونو فهرست خپور شو. کیسلیاک تر اوسه د هغو کسانو په اړه چې د ور سره تماسونه درلودل څه نه دي ویلي، او د بسفیلد لخوا د سفارت د افشا شویو مالی معلوماتو په اړه هم تر اوسه نه دي ویلي. خو په دې اړه جالب د مسکو عکس العمل دی چې د افشا شویو جزئیاتو په اړه په غبرګون کې دا معلومات نه دي رد کړي، مګر ویلي دي چې دا د دوی عادي بانکي راکړه ورکړه وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې همدا عادي ورځنۍ راکړې ورکړې د بزفیت خبرونې په راپور کې مشکوکې بلل شوي. مسکو د دې په اړه د امریکا پر حکومت اچولی چې ولې محرم معلومات رسنیو او عوامو ته افشا کوي.
مننه تکل صاحب. د پیسو تر خبري پوري د ازادي رډو په ویب سټ کې د افغاني او د نورو بهرنیو اسارو بي دا ډول دي چې یو ډالر په نش په 1.40 افغاني تبادله کیږي، یو ایرو په 2 افغاني، او یو پاوند په 2.40 افغاني، او زر هندي کلداري برابر دي ل 1.15 افغاني سره، او زر پاکستاني کلداري هم ل 1.20 افغاني سره. البته زر تومان هم ایرانی تومانه 14.5 افغانی کیشی، او یو سعودی ریال 13.15 افغانی، یو درهم 13.90 افغانی. خو په دغه ټولو کې په دې خبرونه کې ډالر راته مهمه ده، ځکه چې د حقیقت سره په پروګرام کې د ډالر په وړاندې د افغانیو د بیو د شکته کېدو په اړه بحث لرو. په حقیقت سره پروګرام تر 12 بجو وروسته د ازادي راډیو روانې خبرونې اوریدلی شئ.
تاسو لا پیغامونو.
بله السلام علیکم. ادم خان زنه خیلی هم له خوست څخه. په خوست کې د کوچیانو او د خوستوالو تر قومونو ترمنځ څخه جګړې کیدون کې دي، ځکه د خپل منځو کې په ځمکو جنګونه لري. حکومت هم دا هیله ده چې دا ودروي. یو په یو لاره بندوي د ستونزو سره مخامخ وي، او بل په بل لاره بندوي د ستونزو سره مخامخ وي. مونږ بېګناه یو، مونږ پکې زورېږو کړېږو. حکومت له مداهره ده چې دغه لاره بندې کړي. او سلام په درنوي دي پیغام په خپرېدو.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو د پیغام پریدم زابل ولایت څخه. موږ ویلو چې په خانه ورو په زابل ولایت کې چې مریضان خلک راړي په یو ازان کې ورسره د 4 لک کې د 4500 کې ورسره کیږي. دا دغه ځای نه دی چې پاتې راګي نو په ماجد کې دیږي. هغه لډیره دی غاټه څنګه دی په ماجد کې فلمونه ګوري، یا دا په یو ازان د مریضان سره باندې کې اجازه ورته جوړ. والسلام.
السلام علیکم. زه محمد کریم د پکتیکا ولایت یو سرخینو له سوالینه یو سفیر لکري څخه زه د پکتیکا وایم څخه دا غوښتنه لرم چې موږ د یو تفصیل او ټول سوالیت د تفصیل او کلی کې مقصد نشته. یو مقصد دې متاد پانه هغه دا چې ولال دې اواز تعمیر لري او کوتي په پاسپټ نه لري. هم دا څو کالو راځي چې هغه ولال دې مو خوندې نه لري. ټول تفصیل تفصیل او چې دا پکتیکا والی څخه دا هله له چې دا موږ ته خوندای دي چې او دا خوندای مره تفعل سنور خوندې را ته جوړ کړو. ما شمان مرکزی لیټه رواني بیر څنګه چې هغه بیر مشکلات او تر مخامخ کیږي. و سلام پښتنه.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر ده. دا د ازادي رادیو دریز نه ده.
په نړۍ کې یو شمېر کورنۍ د شکایت لري چې ماشومان موبایل کاروي، او په کار ده چې له موبایل سره د ماشومانو مینه کم شي. د دې ستونزې د مخنیوي لپاره مو لې وی هڅه اسمت سروان خبروي.
د موبایل ټلیفون دوسترو پنګونکو پر موبایل د ماشومانو د روجدي را د مخنیوي لپاره اپل کمپنۍ ته یو پرانیستی لیک استولې، او له دې شرکت څخه په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. په نړۍ کې په میلیونونو ماشومان په موبایلي لوبو روجدي شوي دي. د نیویارک جنا پارتنرز کمپنۍ او د کالیفورنیا د متقاعدو شونکو سیستم په خپل پرانیستي لیک له اپل کمپنۍ څخه غوښتي چې د اپل په خدماتو کې د ماشومانو د اعتیاد د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. دوی د غراس اپل ته سپارښتنه کړي چې د اپل سافټویر په داسې ډول اپګریډ کړي چې میندې او پلرونه د خپل ماشومانو د روغتیا د ملاتړ لپاره زیات انتخابونه ولري. په اپل کې د دغو کمپنیو ونډه ټولټال 2 میلیارد ډالر ده.
تلشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
بل خلات کې د کوچانو ریاست مسولان
چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عام روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. په روانه خپرونې کې به وړاندې دا واوري چې د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي وای پاکستانی ځواکونه اوس مهال د دروازې لګولو او اغزن تار لګولو نه تیر شوي دي او خپل ځواکونه یې په شا کړي دي. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو خو دولس بجې او دیرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې به د افغانستان پر زیات او اړوندو مسایلو خبرې وشي. د دغه وزارت مرستیال بیان ازادي رادیو ته نن ویل چې په دې غونډه کې به د افغانستان استازي توپ د بهرنیو چارو وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزای کوي. د پوځ وزارت وی د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیرو څلور ورځو ساتونه کې څلور دیرش مخالف وسلوال وژل شوی دی. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې په دغه عملیاتو کې درې دیرش تنه نور وسلوال چمپیان سی وی هم دي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان قلمرو ته داخل سي او هلته ځینې لمسوونکي اقدامات وکړي. تر دې مخکې د کونړ د نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کړې وه چې پاکستاني پوځیانو تیرې اونۍ غوښتل پر ډیورند کرښه دروازه ودروي او هلته اغزن سیم تیر کړي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف د ازبکستان ولسمشر ته په یو پیغام کې پر هغه پیښه خوشینی څرګنده کړې چې په نتیجه کې 250 ازبک وګړي د یو بس موټر د اور اخیستو په پیښه کې مړه شول. دا د خپل ډول لمخې په تیرو 15 کلونو کې په نړۍ کې تر ټولو مرګونی پیښه ګڼل شوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت غواړي چې د امریکا متحده ایالات دی د پټو ډیپلوماټیکو معلوماتو رسوا کول ودروي. په دې اونۍ کې یوې رسنۍ هغه جزئیات خبر کړل چې وایي د روسیې د سفارت لخوا د بانک مشکوکې لیږدونې دي او د روسیې دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې د سایبریا د جنوب ختیځ د یوه ښوونځي یوه زلمی زده کوونکي په تبر د ځوانو زده کوونکو پر یوه ډله حمله کړې لږ تر لږه و کسانې ټپیان کړي دي. پیښه نن سهار شوې ده.
کله چې یو خبريال دوه راپورونه په یو وخت راوستوي نو څوک تیر وزي. البته دا د ځان د برات لپاره وایم. بخښنه غواړم د کونړ د اغزن تار د پاړه مخکې راپور خپور شو او د کونړ د پاکو اوبو پاړه باندې اوس راپور لرو. دغه راپور له کونړ روح الله انوري راستولی دی. د کونړ په مرکز اسد آباد کې د چلو د پاکو اوبو له نشټوالي خلک شکایت کوي. دوی وایي د ښاروالي لخوا بمبې غزول شوي دي خو اوبه پکې نشته. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
دلته د خاروالۍ دننه د څخلو پاکو بو یو ژوره څه وستل شوی. په خار کې د اوبو رسولو د پاره پایپونه هم غزول شوی خو اوس پکې اوبه نشته. د صدآباد خار وسیدونکو وای دوی د څخلو پاکو بو د نشټوالي په وجه ګڼو ستونزو سره مخ دي.
نو مې ادنان صافه مو خو شخصي په خپل پیسو باندې اوبه راوړو ډیر مشکلات دي او کورونه ته اوبه راوړو کله دریا ساتونو نه راوړو کله هم د لاندې منډه کور کې چینه د کله غینه راوړو دو بو غټ مشکل دی ورور
زمانو مر پیق دی
د دې جمنګ کله تګي شوروانی یاد مکتبونه نو وز یا کم زنانه ما شومان ورور لري یغه وبنه نش پیدا کولې ګرځي په دې بازار کې وبنه پیدا کوي یو نیم سړی کولری راډه کله غم د پیسو په بدل کې ورته وبره وړي د ډرالو والا ګرځي هغه ته پیسې ورکي وبور لراوړي غم په دکان کې داخلي خو سيزن سما شومان بيخي تګي شوی راشي وبنه شس کدلې بيته شړي.
خلک وای د صدآباد په یو شمیر حمامونو کې د ویلو ککړی وب کارول کیږي او همدارس په هوټلونو او سموارونو کې د لوخو منځلو د پاره هم له همدی اوبو استفاده کیږي چې لاملي خاریان په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږي.
فرحاد الله احساسی ما د ټپورل سوالي سیدونکو ما مرکز اسداباد یو سموار لرم د نورو خارونو په تیر باندې ناپاکه اوبو بيخي ډيري ویدلته موږ مجبور یو سار وختي منډکل څخه حيات دولتي دفترونو څخه موږ لاړ شو ته اوبر اوړو یو ټپ کوو موږ د بدیر شوانې باندې تمامي کې ډیر سخت ستونزې د اوبو سره لرم.
ورځ ما دلته چا سره کې دکان د بازار کویان خو دې سيدي چې بیا هم ډیر زیاته چټلې لري
تاسو ګورئ د سينو بو تاغه تم د سه مختلف قسمه غندونه را چول کېږي د دکانداران یو ګوریا داس نور د بازار ویالي ګورې ډیر زیات ګندګي لري نو هم د سکول لپاره چې زیان لري د سکول لپاره مناسبه وبنري.
ډاکټران وایي دا صداباد په بو کې د پولیو یا فلج ناروغي مثبت وایرس موندل شوی او خلکو ته پکار دي چې لیادو بو د ځان مینځلو او دس او نورو چارو کې لکار اخستلو څخه ډډه وکړي څو لیاد وایرس او نورو ناروغي وژغورل شي. دا صداباد مرکزی روختون رئیس ډاکټر محمد فاروق صحاق ازادي راډیو ته د ناپاکو بو د کارولو او د هغه د ضررونو پاړه وویل.
همدغه منتنی اوبه چې دي دا د مورقې دپاره د اصالت دپاره د امیر دپاره د اتیا دپاره د مختلفو چینجیانو د هغې د انتقال دپاره یو ښه پل ده. اکثره خلک د خپلو بادرفتونو د چینارابونو اوبه دې ته راباسي، خپل کثافات سب نه سنبالوي.
خلک هم همدې خبرو اندېښمن کړي چې داسې نه خپلو کورونو او اولادونو ته کومه ناروغي انتقال کړي. د کونړ ښاروالۍ مسؤلین بیا وایي چې دوی ژوره څا ویستلې، پایپونه یې په ښار کې غځولي، یو څه وخت یې ښاریانو ته پاکې اوبه هم ورسولې، خو ښاریانو دوی ته د اوبو رسولو په بدل کې پیسې نه ورکولې، نو ځکه یې پرې اوبه هم بندې کړې دي. د اسدآباد سرپرست ښاروال انجینر محمد نسیم وایي
حد اقل د دې ټوټیو او یا د دې تیلو د میلیدلو دپاره د میاشتې 500 روپۍ افغانۍ یا هر دکاندار شاروالۍ ته ټیکس ورکړي، تر څو دغه د دې جنریټر او د دې ټوټیو دغه تمویل پې وشي. او په زمین کې یو کاریګر چې زموږ فنی کاریګر و، هغه د دې دپاره مشخص شوی او ورته به دا ټوټۍ او دا شیردانونه دای بیرته راغول چې کوم یو به ماتېده. نو په همدې اساس باندې هغې و د 4-5 میاشتو پورې دغه بلې تحویل کړ، دا هغې نه وروسته د هغې و په شا لاړل او هغې و نه غوښتل چې نور دا بل تاویل.
هغه وایي که اوس هم ښاریان د هر دوکان او کور پر سر 500 افغانۍ ښاروالۍ ته ورکړي، دوی چمتو دي چې ورته پاکې اوبه ورسوي.
اوس هم موږ دې ته اماده یو که ښاریان چېرته تعهد وکړي موږ سره او خپل بل په وخت زمان تاویل کړي، موږ کولی شو چې هغې ورته همدغه پاک سکلو اوبه ورته دا وکړو، بیرته تمویل کړو او هغه ورته شرایط ورته برابر. زموږ د طرف نه ستونزه نشته. دی
د هیواد په اکثرو سیمو کې خلک د څښلو پاکو اوبو څخه بې برخې دي او اړ دي چې د سیندونو او ویالو ککړې اوبه وکاروي، او همدا وجه ده چې په ډول ډول ناروغیو اخته کیږي. که چیرته خلک غواړي چې پاکو او صحي اوبو څخه برخمن شي، نو ورته پکار دي چې دولت سره لاس یو کړي او په ګډه همکارۍ له یادې ستونزې ځانونه وژغوري.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې مو د پاکو اوبو د ستونزې په اړه راپور اوریده. نن له 2 تر 3 بجو ولایت خبرونه هم کونړ ته ځانګړې شوې ده. تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلي، د خپرونې له میلمنو چې چارواکي دي پوښتنې وکړي، او کوم وړاندیزونه چې د کونړ د پرمختګ لپاره لري په دې خبرونه کې له چارواکو سره مطرح کړي. وخت په یاد لري 2 تر 3 بجو ولایت پروګرام د کونړ په ارتباط.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شریف
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران صحیح لاره چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم بیا بکړم په دپښای ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
ولې فکر چې محکمه خپل
آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او FM سل اشاریه 15 صفه.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام درو، خو مخکې تر هغه یو تحلیلي مطلب. د افغانستان د مشانو جرګې رئیس سولیوش میر افغان کار پوهان په دې باور دی چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په پاکستان د امریکا د متحده ایالاتونو فشارونه هغه مهال نتیجه ورکوي چې اوږدمهاله او دوامدار وي. فضل هادي مسلم یار ازادي راډیو ته وویل که دغه فشارونه لنډمهال او مقطعي وي، نو پاکستان به د تیر په څیر بیا هم د تروریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. البته لکه څرنګه چې اوس ورته ګورو، د اګست له وروستیو را په دې خوا چې امریکا د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپله ستراتیژي اعلان کړې ده، پاکستان په تدریجي ډول تر فشار لاندې دی او د 2013 کال له پیل راهیسې چې نن 19 تاریخ دی، په پاکستان باندې دغه فشارونه زیات شوي دي. خو بل لورته د افغانستان دفاع وزارت وای پر پاکستان د امریکا فشارونه تر دې مهاله کومه ځانګړې پایله نه لري او الله هم پاکستان د تورستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. واصل وصال په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
د افغانستان د مشران جرګې رئیس او یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي که پر پاکستان د امریکای فشارونه لنډمهاله او مقطعي وینو پاکستان به د تیر په سر بیا هم د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي. د مشران جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د پنځشنبې پر ورځ آزاد راډیو ته وویل چې که دغه فشارونه دوامدار او اوږدمهاله وینو پاکستان دې ته اړ کېږي څو د تروریزم سره په رښتینې توګه مبارزه وکړي.
دغه فشارونه کېدای شي چې پاکستان په حقیقي شکل باندې درک یو د دشمنانو یا تروریستانو د حمایت نه لاس وخت لن محل وخت لپاره یو پاکستان د موقعینو په استفادې سره د امریکای سره خپل اړیکې بیرته جوړې کړي او بیا خپل قانون ته لکه دا خلې چې په 14 کلو کې دوام ورکړي موږ امیدونه دغه نه کړی دستاور نه درلودل.
ښاغلی مسلمیار په دې برخه کې د افغان حکومت دریز او کړنې ستایي چې توانېدلی د امریکا متحده ایالاتونو او نړیواله ټولنه په دې قانع کړي چې په پاکستان فشارونه زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلي ویلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پالیسي کار ورکوي او په صورت د افغانستان وضعیت په بدلېدو ده. د دې په خبره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تګلاره دا ده چې د افغانستان د شخړې لپاره به وخت نه ټاکي او د افغانستان له حکومت سره به کار ته ادامه ورکوي تر څو ښکاره نتیجه ترلاسه شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تیر کال د اګست په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړې چې د دې ستراتیژي له اعلانېدو وروسته پر پاکستان فشارونه زیات شول. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوي کال په لومړۍ ورځ پر خپل ټویټر پاکستان په درواغو او دوکې تورن کړ او ویلیکل چې د هیواد ته په 13 کلونو کې امریکا 3.5 میلیارد ډالر ورکړي خو په بدل کې د هیواد له درواغو فریب پرته څه نه دي کړي. د پاکستان د ملي امنیت کمیټې د ولسمشر ټرمپ د انتقادونو په اړه د یوې بیړنۍ غونډې وروسته په خپره کړي بیان کې ویل چې د متحدانو ملامته کول په افغانستان او سیمه کې د پایدارې سولې هدف ته په رسیدو کې مرسته نه کوي. د پاکستان د ملي امنیت د کمیټې له بیان څو ساعته وروسته په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلي خبریالانو ته ویل چې د امریکا متحده ایالات پاکستان ته د 255 میلیونه ډالر مرستې ورکړه ځنډولې چې دلیل یې روښانه دی. د امریکا لخوا په پاکستان وروستي فشارونه د یو شمېر افغانانو له هرکلي سره مخ شوي او ډېری خلکو د امریکا د دغه اقدام ستاینه کړې. په لوګر ولایت کې یوې قومي جرګې د پاکستان په وړاندې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي دریز د ستایلو لپاره هغه ته یو میډال هم ډالۍ کړی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ غړی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې د امریکا لخوا چې تر اوسه کوم فشارونه په پاکستان وارد شوي دومره مؤثر او ګټور نه دي. ښاغلی اعظمي وایي کوم فشارونه چې امریکا اوس په پاکستان راوړي هغه داسې دي چې پاکستان ورڅخه هر وخت کولی شي مخ واړوي.
د پاکستان باندې د امریکا فشار یو خو ډېر مؤثر نه دی. امریکا هغه فشارونه او یا هغه لارو څخه باندې غور تر اوسه نه دی کړی. نه کوي چې مثلا پر پاکستان د ډېر فشار راستي هغه بیا بیرته ریورسیبل نه اوسېږي. مثلا پر امریکا کم دغه چې دی پر خپل فند یا کومکونو چې پر پاکستان باندې درولی دي سبا بیرته د یوې امضا په واسطه باندې
ښاغلی اعظمي وایي امریکا ته پکار ده چې په پاکستان کې میشت د تروریستي ډلو مشران په تور لیست کې شامل کړي. د دوی د نیولو یا لمنځوړلو لپاره دې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې عملیاتونه وکړي. په همدې حال کې په روانه اونۍ کې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پلاوي د سفر پر مهال هم پر اسلام آباد د فشارونو پر زیاتېدو ټینګار وشو او د پلاوي په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت ژمنه وکړه. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر نیکی هیلي چې د دغه پلاوي سره کابل ته راغلې وه امریکا ته تر ستنېدو وروسته خبریالانو ته ویلي چې په کابل کې حکومت دې ته وویل چې نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا پر پاکستان د امریکا فشارونه د تروریزم سره په رواني مبارزې اغېزمن بولي او د دوی په خبره د انتحاري حملو په اړه د پاکستاني علماو وروستۍ پرېکړه د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو له امله ده. له دې ډلې په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استاد غلام فاروق مجرو وایي کوم فشارونه چې په دې وروستیو کې په پاکستان وارد شوي ډېر خسارات لرل. هیله لرم چې د افغانستان حکومت په دې برخه کې له شته فرصتونو نه ښه ګټه واخلي او نړیوال همکاران نور هم واسوي او تر دې هم ډېره لابیګري وکړي. په همدې حال کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د سولې اړوند ځوانانو مدني ټولنو او ښځو مشورتي غونډه کې ویل چې یو ځل بیا پاکستان ته د سولې لاس غځوي او غواړي له پاکستان سره سوله وکړي. ښاغلی غني وویل که طالبان افغانان وي باید خپل واک غونډیو هیوادونو ته ورنکړي او د سولې لپاره بین الافغاني خبرو ته حاضر شي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپوه نصر شفیق وایي دا وخت چې نړیواله ټولنه د توریستي ډلو په وړاندې د قاطعیت خبره کوي، که طالبان د توریستي ډلو د ملاتړو څخه ځانونه بیل نه کړي د دې ډلې لپاره به ښې پایلې ونه لري. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت وایي پر پاکستان د امریکې فشارونو تر دې مهاله کومه ځانګړې پایله نه ده لرلې او لا هم پاکستان د توریستي ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رتمنش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ هیله لرو چې دا فشارونه چې د امریکا او د منطقې د پاکستان په مقابل کې شروع شوی ده په آینده کې ښه نتیجه ورکړي، اما تر اوسه عملی بنه یې موږ تر اوسه احساس نه دی کړی او تر اوسه همهغسې تروریستان اکمالات کیږي او په افغانستان کې ځینې تهدیدات رامنځته کیږي.
خو پاکستان تل دا خبره رد کړې ده چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ملاتړ کړی دی. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د نوې جبهې مشر انورالحق هادي بیا د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا وروستیو هڅو ته خوشبینه دی، وایي چې ښایي دغه هڅې د افغانستان لپاره ښې پایلې ولري.
په اخرو کې امریکای نوی حالې ځلې د افغانستان حقله زه فکر کوم چې د سوي دي نسبت په خواته ديني ستراتي ديني علائم شته ده چې ممکن د امریکای د غنوي حرکات د منطقې کې د سولې تروريزم په ضد او د ثبات په اساس باندې زه فکر کوم چې ممکن یو ستراتیژي ورکی، البته دا ډېر یو غدې
ښاغلی هادي وایي که امریکا غواړي په افغانستان او سیمه کې امن او ثبات راشي نو دغه هڅې باید نور هم ګړندۍ کړي او د پاکستان په وړاندې چې د قضیې یو مهم اړخ دی نور هم جدي شي. د ده په خبره امریکا باید د پاکستان په وړاندې له یوې داسې تګلارې کار واخلي چې پاکستان په واقعي معنا سولې ته غاړه کېږدي او له جنګه لاس واخلي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلام. په دې ورستیو کې افغاني یو اربیا د ډالر په مقابل کې ښکته شوی چې څومره دی وړاندې د ولسی جرګې د اقتصاد په کمیسیون کې په دې موضوع بحث هم شوی وو. په دې بحث کې د افغانستان بانک په دې تورن شوی وو چې خپل د افغانستان په بانک کې اقتصادي مافیا موجوده ده. دا چې حقیقت څه دی، د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې مو د افغانستان بانک له رئیس خاغلی خلیل صدیق سره بس لرو.
رئیس محترم، که په لومړي سر کې تاسو د افغانیو په اوسنی وضعیت باندې وغږیږئ چې اوس د ډالر پر وړاندې د افغانیو اوسنی نرخ په کوم قرار لري؟
اول خو مرکز دین چې پاسه موضوع شروع کوم، خپل سلامونه تاسو ټول درنو اوریدونکو ته تقدیم کوم. اقتصادي دلایل دی په پیسو دی ارزښت دی، اقتصادي پوتنشیال یا اقتصادي قدرت او قوت یو هیواد ما ارزو کې به متاسفانه مو دا مشکل ده. تاسو ګورئ په افغانستان کې د موږ د تجارت بیلانس تقریبا دا 9% کسر لري. معنا یې دا ده چې د موږ 9% واردات او صادرات نه زیات. موږ په یو کال کې په دې پرسته یو کلو کې په مشکل له امکان لري چې موږ صادرات چې موږ دیګو خارج ته حدود 100 میلیونی 100.5 میلیون. موږ د موږ واردات چې موږ راغواړو دا حد اقل لونه تر 8 مليار ډالر ده، یعنی اعتذر مليون ډالر. بنان دا کسر دی تجارت ډیر جوار ده، ډیر پراخ ده، وسو مليون او 8 مليار. معنا یې دا ده چې په مارکیټ کې په اقتصاد کې تقاضا ډالر او اسعار ته زیاده، اما عرضه په دې مفهوم چې صادرات یو لري هغه ناچیز. بنان په بازار کې کله چې هر جنس تقاضا او تزیادی او ته کم لري سي عرضه کې قیمتوري جګيږي، نو ډالر هم لکه وريزه لکه وړي یو کوموډيټي او شي ده چې تقاضا او تزیاد شي چې نه لري قیمت به جګيږي.
امري سي امدغه موضوع چې ولسي جرګي د غوي کمیسون چې دغه موضوع چیرلې و زني لاملنه چې یاد کړم دغه د نامنې د دې سره په خوا کې هغه یو نیوکه دا و چې په خپل د افغانستان بانک یو اقتصادي مافیا شته چې هغه ډالر اخلي بیا په وخت خپل ګټ په کتلو سره په بازار تیار ځکې.
ما دا هغه دا راپور واورید. اول چې بازار حکومت سره خپل داتې رافته زی غوښته یم کمیسون اقتصادي د ولسي جرګي او دا تفسیر ټول ما ورک دا جناب وکیل صاحب بادری صاحب د تشریف نه درلود په جلسه کې، نور ټول ولد هغه د ما اواز به دی واوري رحماني صاحب دا ټول هغه تفسیر او توضیحات ما ورک لیدل دوی 100% به قانع شو. او دوی هیڅ سوال پیدا نه
تاسو مکمل د اقتصادي مافیا سره مخالف هستی کنه په بانکي
نه نه زه تاسو توایم یعنی خبرې چې موږ ته کړی یو عامل واقعا په دغه او اواخرو کې دا لوسم له وخت ده چې دلته یو حلقي مافیایي په بانک کې نه د افغانستان بانک کې دا پورټولونه کې
په افغانستان کې د مافیا شته
ولله امدا اوس عملا اصل دي هوا د وزي واقعا وزي غیر قانوني موږ د اسارو وتل شي د قانون ماین کړی څونه پیسې قانون دي وزي اما دا کاملا د اطلاعات مو سره سره چې دا عمل مزار وزي عمل هرات وزي عمل کابل وزي عمل قندار وزي دا ډېر سخت ستاسو شوي څول وزي زه فکر کوم چې زه فکر کوم ته په دغه حالت تشنوجي کې امکان شته وزي لس میلیونه پنځه لس میلیونه دو لس میلیونه دغه به هڅه ای اما دقیق تاسو نه شي بلای او مثلا من په دنیا دوهم د مون دا جریان را پروسه دی لیلان د اثار په حد شفاف د ستاسو تصور نه شي کولای ام دغه وکیل صاحبانو خپل بادری صاحبانو نور وکیل صاحبانو تر اغلی پروس کاله او بل کاله دا پروسه مطلق لري تصدیق کړي د دینو ذاتی شفافه پروسه نشته دا ټول کمپیوټرایز دی هیڅ دی کې انسان مداخله نشي کولای کله نن تاسو وایم مثلا مو لاس به شروع کوو چې څوک چې اثر اخلي منزور بانکونه او صرافات لایسنس لري دوی کولی شي په لاس د کو کې خپل افر له آنلاین راکی خپل کوره سلفون له هر شي زه هیڅ نه بین درازي چې دا نفر څوک ده هغه خپل نمبر دی لایسنس ورکی هر شي ورکی مګر زه نه پیږم فقط چی پیږم چې دا یو نفر دی چې دا افر ورکړي مثلا زه یو لک ډالر اخلم او دغه نرخ افر درکو
تازه دغه یو موضوع چې ډیره مهمه ده د اقتصادي مافیا د دې په وړاندې اوس پوری څه شوی دی
راغلو په مافیا باندې زه تاسو ارزو کوم چې د بانک مرکزی وظیفه د مافیا نیول ده د بانک مرکزی وظیفه د سرحدونو کنټرول نه ده
یو رزورې سب هغه څه چې د افغانستان بانک پوری تړلې دي مهم مسله هم دغه ده چې د پیسو د انتقال او یوړل لپاره کوم سیستم نشته
ولې نه موږ قانون ما تاسو ته ویل چې که تاسو تر لس زره ډالر ځان سره خارج ته وړئ دا ضرورت نشته تاسو اثر هغه کوي راجستر یې کوي هیڅ مشکل نه کله دې نه زیات تاسو باید دا راجستر کړئ یعنی میدان ته باید دا چی دی چی وړئ او که تاسو تاجر یاستئ مثلا تاسو ضرورت لري چې یو میلیون ډالر انتقال کړئ دا به د بانک له خوا انتقالي تاسو به اسناد راوړئ چې زه دغه شی واردوم دغه مې اسنادي دغه مې بل ده دا مې بیجک ده ټول اسناد چې غواړئ بانک قانون هر بانک چې وی کړی سي تاسو پیسې انتقالي
نه دي نه ښکاری د کوم اثر چې بهر لګول کیږي او بهر وسل کیږي د قاچاق په ډول دی نه
کامل زه اوس تاسو یو خبر وکم په د اواخرو کې په دغه اواخرو کې په همسایه وادو کې هم د دوی پیسو د ډالر په مقابل کې ضعیف شو بنا دغه احتکاری حرکت دي سدا پیسې له یو هواده بل هواده لبل بل ته لدینه ګټه کوي دي او بل درس دا په نظر کې موږ دا اصلا غیر قانوني کار ده او دا ملي ګټ په وړاندې کوي دي زه تاسو ته ارزو کوم چې مافیا په دې خبرو زه ارزښ نه ورکړم
ځانو کې زما د پښتنې هدف هم دغه چې دغه مافیا په وړاندې کوم ملاري دي چې به مخنیوي وشي ځکه منفي اغیز په موږ په ملي اقتصاد ده او په اثر باندې ده
که څوک پیسې غواړي چې انتقال کړي په دې خاطر چې خراب پیسې غیر قانوني پیسې باید لږی جیونه وزي او دته مني لانډرینګ وایا پول شوي چې موږ ته وایي د پیسو سپینول په دې خاطر هر څوک چې دا پیسې وړي دا باید منبع معلوم کړي د کوم جنه ده چې شي راوړي له کوم جنه راوړي بنا د بانکي سیستم له هغه نه دا به ډیر سخت وي
توري پیسې
خو وزي لا غیر بانکی سیستم نووزی د قاچاق نووزی
په داتا سیمانه چې غیر بانکی سیستم نووزی بیا خو نو د دې معنی ورکه چې نوري همکاري ادارې چې هغه په میدان کې دي په سرحدونه کې دي انداوی همکاري تر اوسه چې قناعت وو کې نه ده شوی
کابل زه تاسو ته کوم پیسې بالکل زه تاسو ته وایم کوم پیسې واقعا د میدان هوایي کابل نووزی کله مزار نووزی کله هرات قندار نووزی معنی څه ده معنی دا چې هغه کسان چې الته باید دا پر نه دي یا اغفال کې یا پیسې اخلي
د خلکو انتقاد هم ډیر همدغه د افغانستان بانک په دې کې نه بریالي شوی چې د افغاني او چلخت حاکم کې په دغه لکه د ننګرهار او لغمان کونړ زین د پکتیا خوست طرف ته اخو ته د هرات طرف ته زین نور نیمروز طرف ته د ایران نو په دې کې خپل د افغانستان بانک ملامت نه دي
هر څومره چې موږ وکړی شو د خلکو اعتماد راجسب او سرمایه گذاری وسی په موږ اندازې اعتماد په افغاني باندې شرطي متوجه سو ولې ما رومبای ارزو کړ چې دی پیسو قوت او ارزښت په دې کې نه راکړای دا چې دا هیوا څونه تولید لري څونه سرمایه گذاری لري غیر نور عوامل په افغانستان بانک یا نور بانکونو کې مونږ د کلدارو معاملات نه لرو قطعا. یو دا بانکونه تاسو یو حساب د کلداري یا تومانی نه لرو، ډالري لرو، ویرو لرو، ورسې هغه کمفرټیبل کرنسی دی، هغه قوي پیسې دي. خو دا دغه دوستان دي په سرای او په جلال آباد یا کابل کې، هرات کې، قندار کې چې د تومان معامله کوي، دوی د کلدارو معامله کوي او د نورو معامله کوي، نه دي کوي.
خو د وروستۍ پوښتنې په ډول باندې رئیس صاحب کم دغه برخه باندې لږ وضاحت نور ورکړل شي. سمه د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت په خاطر باندې وروستۍ پالیسي کې ځینې نوي دغه راوستل چې که ډېر زیات افغاني لوټونه ډېر زیات د چلخ نه وتلي یا زاړه نه اخیستل کېږي یا رنګ پتوي شوی اوسي، آیا څه فکر کوئ چې دغه سخت شرایط بیرته د دې نه باس کېږي چې هغه کسان چې هغوی په ولایتونو کې د کلدار د پرتیاره زمینه برابره چلیږي هغوی نسبت د افغانیو نه زیات ارزښت بیا کلدارو ته ورکوي؟ ځکه هغوی دغه دلیل وای چې کوم افغاني چې موږ سره جب کړي دا سابره باندې پاتې کیږي، رانه بانک نه اخلي، صرف رانه نه اخلي. کله وی خو نه د مثبت اړخ الته ګورو ته منفي غیزه شته،
د سپیس یا غدي چې دا ډیر استعمال شي هغه بانکونه راټولې بیرته نه نشي. دا په افغانستان کې هم دي، په پاکستان کې هم دي، په امریکا کې هم دي. هغه پیسې یو حد عمر تیر کې ځات کې تاسو نه ټولوي رازو په پیسو سي نشته پیږي. تاسو لار سي تاسو سفر کړی پاکستان ته ما نه کړی زه فکر نه کوم تاسو په کلدار کې ویني تاسو شعر نوشته کړئ په توش قلم باندې یا رسامي کړئ، هیڅ نه قبلی قطعا اجازه نه ورکي. نور هیوادونه اخته شي پرېږدي، مګر تاسو شاید یاسي چې دلته داسې پیسې مونږ 3.5 میلیارد افغانۍ دا ناسالم څه خپل بانک نوټونه سالم وو اما دونه نوشتې پې کړې دي چې هغه په توش قلم باندې شعر یې پېښه نوشته کړی دی، خلکو ته ښکنځلې هم کړې دي، رسمونه یې پې کړې دي او سوري کړې دي 15 شپږ جا دالی توهین ده. هغه ته نه میاسې وخت ورک، نه هغه خلاص ول چې موږ ته نه میاسې وخت ورک، هغه موږ ته تبديل کړ، نه چلم نه کړ، زر و زر می بیرته ورک سل و بانک بلته، اما نه میاسې موږ ته انتظار وسې لانه موږ کړ چې جاتی د تر دغه وخت پورې که تاسو دا ناسالم پیسې لري رای وړي به له کمیشن به له هیڅ نه دا تاسو ته تعویزی تبدیلی او دا کار موږ وک 3.5 میلیارد اوس ګوري بازار کې دانسته منای څه سو د خلکو یو فرهنګ مو ورکه چې ورور که ته یاداشت وشته که کتابچه یاداشت کړې نشته که بانک نوټونه د یاداشت ورقه نه ده، دلته د شعر نشته کولو د نسامي هغه نه ده، دا ملي پیسې دي، دی باندې افتخار وکړئ. هیڅ سواد د رشخان په خپلو پیسو نه وي، دا رشخان وهل دي، دا کم ارزښت ورکول دي. دا زه فکر نه کوم چې هېڅ نوع منفي هغه نه لري، تاثیر بلکې مثبت لري.
ډېره زیاته مننه کور ودان.
در باندې میلې رازي مختل کل مردا سه شغل رازي بل مختا کا تای نشم شرمې گماز د